د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، پر اونیزو پروګرامونو سربیره د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. په دې یو ساعته خپرونه کې به د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي نږدې 1 میلیون افغان کډوال وباسي، د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د یو مقام څرګندونې او همداراز پر نورو مسایلو راپورونه اوریدای شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زکیه غیاسی وړاندې کوي.
د بریتانیا د فوځي پرون د هیواد پارلمان ته ویل چې له افغانستان د بریتانوي فوځیان وتل د امریکایي فوځیان له وتلو سره تړلې دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی، او د شمالي کوریا د مشر له مړینې وروسته د دغه هیواد دولتي رسنیو پر خلکو غږ وکړ چې د هغه د ځوان زوی کیم جونګ یون تر مشرۍ لاندې سره یو شي. پوره خبرونه. د بریتانیا دفاع وزیر پرون د هیواد پارلمان ته ویل چې له افغانستانه د بریتانوي پوځیانو وتل د امریکایي پوځیانو له وتلو سره تړلې دي. د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هومانډ وویل تر هغه چې ولسمشر اوباما خپل پریکړې نوی اعلان کړي نشي ویلی چې له افغانستانه به بریتانوي پوځیان کله ووځي. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر له نظره بریتانیا له امریکا وروسته تر ټولو زیات پوځیان لري. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري چې اکثره په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د جرمني د خبري اژانس د راپور لمخې په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي پیټر ویټینګ د امنیت شورا غونډې ته ویل سره لدې چې په خلخال حملې کېږي، په مجموع کې د افغانستان ثبات ښه شوی دی. د په عین حال کې غوښتنه وکړه چې اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ترلاسه شوې کامیابي ضایع شي او د هیواد یو وار بیا د ترورستان په مرکز بدل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د کانکور د ازموینې پایل اعلان کړ. د دې وزارت مرستیال بری صدیقی پرون په کابل کې خبري اعلان ته ویل د کانکور ازموینه به چې روانه اونۍ په شپږ ولایتونو کې پیل شوي، ډیر ژر په ټولو ولایتونو کې پیل او د هو تر میاشتې به دوام وکړي. د ښاغلي صدیقی په وینا دا ځل په کانکور کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره ښه تخنیکي تیاری نیول شوی دی. د لوړو زده کړو د وزارت په وینا راتلونکی تعلیمي کال به د هیواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې 4,000 محصلان جذب شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ او 9 پوله، یو پاوند 6 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري په 540 افغانۍ بدلېږي. نړیوال خبرونه شیبه اورسته. د مصر امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د قاهرې تحریر چوک ته چې په تیرو څو میاشتو کې د دیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرې مرکز دی ننوتل څو اعتراض کوونکي له هغه ځایه وباسي. له قاهرې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د امنیتي ځواکونو د اقداماتو پر مهال مظاهرتیان څیرمه کوڅو او واټونو ته وتښتېدل. په داسې حال کې چې نن د مصر د پوځي حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو 15 ورځ پیل شوه. د تلفاتو شمېر 10 تن ته رسېدلی او ویل کېږي چې سلګونه نور ټپیان دي. د پوځ یو جنرال یو خبر کانفرنس ته ویل چې شرغښتونکي د ګډوډۍ پراخول غواړي او زیاته کړه چې د اعتراض کوونکو له پارونو سره سره پوځیان یو وار د ځان دفاع کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د مظاهرتیانو پر ضد لازیات زور څخه کار اخیستل غندلې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل دا په مصر کې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له وجې سخته اندېښمنه ده. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافع ډلې د افغان نړیوال سازمان د وسلو له پلورونکو څخه غوښتنه کړې چې د مصر پوځ او امنیتي ځواکونو ته د کوچنیو وسلو او مهمات لور کولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقونو وضعیت پکې غندل شوی دی. د سوریه په اړه د پریکړه لیک چې په داس حال کې تصویبیږي چې امنیت شورا کې د سوریه په اړه د روسیې لخوا د چمتو شوي پریکړه لیک د مصوبې په اړه خبرې اترې هم پیل شوې دي. په دې پریکړه لیک کې په سوریه کې د ټول اړخونو لخوا د تشدد غندنه شوې ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ایل لامړین ورسته د دغه هیواد دولتي رسنیو پر خلکو غږ وکړ چې د هغه د ځوان زوی کیم جونګ یون تر مشرۍ لاندې سره یو شي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو یون د خپل پلار ستر ځایناستی وبله. د شمالي کوریا دولتي رسنیو ویل چې نشپېته کلن کیم جونګ ایل چې له 1994 کال څخه واکمن و د زړه په حمله ساه ورکړه. د تدفین مراسم به د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د ډسمبر 28 ده په مرکز پیونګیان کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د شمالي کوریا د مشر د مړینې د خبر له اعلان وروسته په شمالي کوریا کې د واک د سوله ییز او آرام انتقال غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن په واشنگتن کې د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر کویچرو ګیمبسره له خبرو وروسته وویل امریکا او جاپان د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږ اړخیزو خبرو اترو له ګډونوال سره په تماس کې دي. دی وویل
We both share a common interest in a peaceful and stable transition in North Korea.
دا وای زمونږ دواړو هیوادونو په شمالي کوریا کې د قدرت د سولېز انتقال او همدارس په سیمه کې د سولې او ثبات د یقیني کولو په برخه کې ګډې ګټې لري. موږ د شپږخیزو خبرو اترو لګډونوالو سره لنجدې په تماس کې یو. د جاپان د باندنۍ چارو وزیر ګیمبا ویل دی او میرمن کلینټن په دې سره موافق ول چې د شمالي کوریا لوري د غیر اټومي کېدو لور ته د کلکو اقداماتو اړتیا باید یقیني شي. د سعودي عربستان پادشاه ملک عبدالله پرون د هغو زیاتېدونکو خطرونو په وړاندې چې منځنی ختیځ ورسره مخامخ دی د خلیج د اتحادیې د جوړېدو غوښتنه وکړه. ملک عبدالله دا څرګندونې په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د کلنۍ سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې وکړې. د ویل د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه باید د همکارۍ له پړاو د یوه واحد تشکیل په چوکاټ کې د اتحاد مرحلې ته داخل شي. اټکل کېږي چې د خلیج د همکارۍ شورا مشران به له عراق څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د ایران له زیاتېدونکو فوس پر ویرو هم خبري وکړي. لویدیزو خبری آژانسونو د عراق د امنیتي او قضایي چارواکو له قوله ویل چې یو عراقي قضایي کمیټې د تروریستي ضد قانون پر اساس د مرستیال ولسمشر طارق هاشمي د نیولو حکم صادر کړی دی. د عراق سترې محکمې پرون سهار له هیواد بهر د طارق هاشمي پر سفر بندیز ولګاوه. هاشمي او مرستیال صدر اعظم صالح مطلق چې دواړه سنیان دي او د عراق د سیکولر اړخ غړیتوب لري تر سخت فشار لاندې راوستل شوي. د مرستیال ولسمشر درې ساتونکي نیول شوي او صدر اعظم نوري مالکي د خپل مرستیال صالح مطلق د برطرفه کې دوه غوښتنه کړې ده. د بغداد امنیتي ادارې ویندوی تورن جنرال قسیم اتاوویل چې د هاشمي درې ساتونکي د یک شنبې په ورځ د تروریستي فعالیتونو په شک نیول شوی دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ هاشمي او متعلق ویلي و چې د دوی ډله پارلمان بایکاټ کوي ځکه چې صدر اعظم قدرت ځان ته منحصر کړی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د کوزوو او سربیا له چارواکو غوښتل چې د پولې د کنټرول لپاره په ګډه هلې ځلې پیل کړي. مرکل دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې سربانو او کوزووالو موافقه وکړه چې د کوزوو د شمال ناکرارۍ به پای ته ورسوي. دا د سیمې اکثره اوسیدونکي سرباندي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او بهرني خبرونه د پاتې خبرونې کوربه احمد تکل دی.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسدآباد کې خبريږي. په راپورونو کې خبرې چې ناتو د افغانستان، پاکستان او د نړیوالو ځواکونو د هماهنګۍ ګډو مرکزونو ته د پاکستانی استازو ستنیدل له پاکستان سره د خپلو اړیکو د ښېګڼې یوه نښه بولي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې سلګونه زره افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا کومه ډله افغانان دي؟
تقریبا 9000 افغانان چې همدا اوس میشتې په ایران کې. هغه افغانان دي چې متاسفانه سخت ورځې سره شوي نه دي، د پاراندګانو په حساب کې نه راځي.
د څو تورنو چارواکو له تیښتې وروسته لوی څرنولي وای افغانستان باید له نورو هیوادونو سره د مجرمینو د تبادلې تړون لاسلیک کړي.
د دغه قرارداد نه موجودیت باعث دی کیږي، خصوصا د هغه خلکو لپاره چې غوی دوه پاسپورت یا دوه تابعیت لري.
نور راپورونه هم لرو. په وروستۍ برخه کې اس ام اس 1313 او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اورېدل هم مه هېروئ. د دې پروګرام لومړی موضوع ته ورځو. ناتو د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو د هماهنګۍ ګډو مرکزونو ته د پاکستانی استازو بیرته ستنېدل له پاکستان سره د خپلو خرابو شوی اړیکو د خېګنې یوونه خبولي. پاکستان وروسته له هغه له افغانستان سره په خپلو پولو کې د هماهنګۍ له مرکزونو څخه خپل استازي وایستل چې د ناټو د هلیکوپټرو په بمبارۍ کې څلورویشت پاکستاني پوځیان ووژل شول.
ناټو د دوشنبه په ورځ ویل پاکستان له افغانستان سره په خپله پوله کې د هماهنګۍ مرکزونو ته خپل رابط مامورین بیا واستول. وروسته له دې چې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباري کې د پاکستان په دوو سرحدي پوستو کې تلریش سرحدي پوځیان ووژل شول او له کبله یې پاکستان وپارید، دا انکشاف د دغه هیواد او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو یوه وړه نښه ګڼل کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس له راپور سره سم ناټو وایي چې دا هم د پاکستان او هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ګټه ده چې پاکستان ژر تر ژره خپله لار پرانیزي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس پاکستان ته $200 میلیون مرسته کنګل کړه او ویل چې دا مرسته د پاکستان له لوري د هغو موادو له مخنیوي سره تړي چې ورڅخه بمونه جوړیږي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ګاډو په لار کې چاودول کیږي. په کابل کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو ویندوی بریډ جنرال کریستیان یاکوبسن خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان الن د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی سره خبرې کړې او په تیرو څو ورځو کې په دې برخه کې د پرمختګ نښې څرګندې شوې دي. د زیاته کړه پاکستان له افغانستان سره په خپلو پولو کې د هماهنګۍ مرکزونو ته خپل رابط مامورین بیرته لیږلي. جنرال الن له جنرال کیانی سره ژغېدلی، نو په دې حساب دوی سم لور ته پرمخ روان دي. د افغانستان، پاکستان او ناټو د هماهنګۍ مرکزونه د دې لپاره جوړ شوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې عملیات هماهنګ کړی شي، څو د داسې پیښو مخه ونیول شي چې تیره میاشت د مومندو ایجنسۍ په سیمه کې وشول او له کبله یې څلورویشت پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان ویلی و چې ناټو بې دلیله د دوی پر پوستي برید کړی، خو امریکا او ناټو د پاکستان اداره دوی او وایي چې د دوی هلیکوپټرو وروسته له دې پر پاکستاني پوستو بمباري وکړه چې له دغو پوستو پر افغان او ناټو ځواکونو ډزې وشوې. د دې برید په اړه تحقیقات روان دي، خو یاکوبسن د څېړنو د نتیجې په اړه څه ونه ویل. د له پاکستانه وغوښتل چې د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو دوی لارې پرانیزي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو چارواکو د افغانستان او پاکستان او همداراز د ناټو د درې اړخیزو اړیکو د هماهنګۍ مرکزونو ته د پاکستاني استازو بیرته ورتګ هغه نښه بللې ده چې ښایي په راتلونکي کې له پاکستان سره د دې سازمان د اړیکو په ښېګڼه کې مرسته وکړی شي. په همدې حال کې د پاکستان د پارلمان غړي وایي چې له ناټو سره د اړیکو د شرایطو نوې لایحه به په اساسي ډول له دې تړون سره د اسلام آباد اړیکې بدل کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ابوبکر صدیق یو راپور برابر کړی چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
اسلام آباد له ناټو سره د خپلو اړیکو د بدلولو لپاره تیاری نیسي او داسې څرګندېږي چې د دواړو ترمنځ د شفاهي موافقو او پټو معاملو وخت تیر سوی دی. د پاکستان لوړ رتبه دولتي مقاماتو د پارلمان له هغو دوو کمیټو سره خبرې پیل کړي چې په دې برخه کې د شرایطو په ایښودلو کې د همکارۍ لپاره رامنځته سوي دي. هغو وکیلانو چې د دې خبرو په جریان کې دي ویلي چې ښایي په شرایطو کې دا هم شامل وي چې د ناټو د اکمالاتو پر کاروانونو ټکس وزسي او د پاکستان پر خاوره د بي پیلوټه الوتکو په حملو شدید بندیز ولګیږي. د پاکستان د پارلمان ځانګړي کمیټې او د دې هیواد د ملي امنیت کمیټې لخوا د شرایطو نوې لیست چې د پارلمان تر تایید وروسته به د حکومت په رسمي پالیسي بدل سي شایي په راتلونکو ورځو کې خپور سي. د پاکستان د پارلمان د دفاعي چارو د کمیټې غړي حیدر علي شاه ویلي چې د پاکستان پوځي رهبری به په خپل خاوره د بي پيلوټ الوتکو د حملو د راتلونکو په اړه غوڅ دریځ خپل کړي. دا کمیټه شاید د پاکستان د پاوځ او ناټو په اړیکو کې او همدارس له واشنگتن سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې د زیات شفافیت غوښتنه وکړي. البته د مسلې یو شمیر څیړونکي په دې باور دي چې د دغه سي شرایطو یو شودل شایله تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا هڅو ته خنډ وي. تیره میاشت په مهمندو ایجنسی که د پاکستان د پوځ پر دوو پوستو د ناټو تر هوایی حمله وروسته د پاکستان حکومت د ناټو قواوو د اکمالاتو لاره بنده کړه او امریکایان یې په بلوچستان کې د شمسی په نوم له هوایی اډې څخه وایستل. له دې اډې څخه د بی پیلوټ الوتکو حملې تنظیمېدې او له تړل کېدو راهیسې د پاکستان په خاوره حمله نه ده سوې. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیل امیر نیاز چې د دفاعي کمیټې غړیتوب هم لري وایي چې د اسلام آباد او واشنگتن راتلونکي روابط به د رسمي لیکل سویو موافقو پر بنا وي. امیر نیاز وایي دواړه خواوې باید د یو بل خبرو او غوښتنو ته غوږ ونیسي او پام وکړي. امریکایان په پاکستان کې د سختریزو د پناه ځایونو په څیر مسایلو څخه شکایت لري چې پاکستان باید پام ورته وکړي. خو که چیرې پاکستان له امریکا سره د خپلو اړیکو د بیا غور په وخت د خپل فکر او خپلو اندېښنو پر اساس شغیږي، باید امریکایان غوږ ورته ونیسي. د خبرو سوي رپورټونو په حواله داسې انګېرل کېږي چې د پاکستان حکومت شایي پر هر کانټینر چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د دوی په خاوره کې تیریږي $1,500 ټکس ولګوي او یو شمېر پاکستاني سیاستوالو ټینګار کړی چې د ناټو له لاریو څخه باید د دوی پر سړکونو د تیریدو په وخت د سړکونو د خرابېدو تاوان هم واخیستل سي. د ناټو ځواکونو تر دې مخکې د خپلو غیر پوځي اکمالاتو له دریو څخه دوې برخې د پاکستان له خاورې کولې.
د یو بل خبر لمخې د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې یا سنا له یو تازه راپور سره سم پر پاکستان د ترانزیت لپاره د امریکا اتکا اوس خورا کمه شوې ده. په دې راپور کې ویل شوی چې اوس په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته ډېره برخه اکمالات د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کېږي او لازمه ده چې امریکا د دې سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د امریکا د کانګرس په یو تازه راپور کې چې پرون د پاکستان او امریکا ترمنځ د پاکستان د ترانزیتي لارې پر سر د دواړو خواوو د اختلاف په اوج کې خبر شو، ویل شوی چې امریکا اوس تر بل هر وخت د پاکستان پر ترانزیتي لارو لږ متکی ده. د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته په سلو کې یوازې 9 اکمالات د پاکستان له لارې وړل کېږي، حال دا چې یو کال پخوا 50% اکمالات له دې لارې کېدل. پاکستان خپل لار د 3 سپتمبر په 16 نیټه د ناټو د هلیکوپټرو په حمله کې د 24 پاکستانی پوځیانو له وژل کېدو وروسته بند کړه. په افغانستان کې ناټو او امریکایي پوځیانو ته په سلو کې 24 وسایل د شمال له لارې رسیږي، په سلو کې 1 د حواله لري او یوازې په سلو کې 9 د پاکستان له لارې انتقالي شي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په راپور کې ویل شوی چې د شمال لخوا په سلو کې 70 وسایل د ازبکستان له لارې د افغانستان حیرتان بندر ته رسول کیږي. امریکا له 2009 میلادي کال څخه په تدریجي ډول د پاکستان پر لارو خپل اتکا کم کړې او پر ځای د منځنۍ آسیا له هیوادونو او روسیې سره موافقې کړې دي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر جان کیری له قوله ویل شوی څرنګه چې اوس د شمال له لارې په افغانستان کې د دوی پوځیانو ته ډېر لوژستیکي وسایل رسیږي، نو پکار ده چې متحده ایالاتونه د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره خپلې اړیکې شیو نږدې کړي. د ویلی منځنۍ آسیا مهمه ده، د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په مسأله او د سیمې په ثبات کې حساس او مهم رول لري. کیری همداراز ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې له 2014 کال وروسته چې امریکا په افغانستان کې د انتقال پروسه بشپړوي، د دې سیمې له هیوادونو سره به اړیکې وپالي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د ویان سره مرکه ووري چې له ایران د نږدې 1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه خبرې کوي. خو تر هغه مخکې حمید مومن ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب پکې خپره شوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پر روانو خبرو بحثونه کړي.
خدمتگار نا دولتي ورسپانه لیکلی چې امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې افغان دولت څنډه ته ساتلې او له دې نه هم دا مطلب راوتلی شي چې دوی په دې اړه پر افغان دولت باور نه لري. ورسپانه لیکلی چې اساسي پوښتنه دا ده چې د سولې په خبرو کې ولې په افغان دولت باور نه کیږي. ورسپانه وړاندې د پوښتنې ته خپله ځواب ورکړی او ویلی دی چې افغان حکومت د سولې لپاره ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي او امریکا د دې لپاره چې انتخابات په وړاندې لري نور نو نشي کولی چې افغان دولت ته انتظار وکړي. د ورسپانې په وینا د افغانستان روان حالات په امریکا کې د انتخاباتو له پایلو سره نیغ په نیغه تړاو لري او امریکا په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. ملي باور نه دولتي ورسپانه لیکلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې دي. ورسپانه لیکي چې دغه خبرې اوس په دویم پړاو کې دي او دواړه لوري هڅه کوي چې د یو بل په وړاندې د باور فضا رامنځته کړي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې اوس امریکا په دې غور کوي چې د باور د رامنځته کولو لپاره له ګوانتانامو څخه طالب بندیان خوشې کړي، خو ورسپانې په خپله سرلیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه شک څرګند کړی او لیکلی چې دا د سولې په هدف نه بلکې د کومې معاملې په هدف شوی دی. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو ځای او له هغې نه د افغان دولت نه خبرول هم دا مسله ثابتوي چې د دې خبرو تر شا نور اهداف تعقیبېږي. ورسپانه لیکلي چې دا ډول خبرې به د افغانستان لپاره تر جګړې هم زیاتې خطرناکې پایلې ولري. سرنوشت نه دلوتي ورسپانه به لیکلي چې په دې خبرو کې افغان دولت د طالبانو په غوښتنه نه دی ورغوښتل شوی، ځکه د ورسپانه په وینا طالبان فکر کوي چې افغان دولت په دې اړه ټاکلې دریځ نه لري. ورسپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلي چې نه یوازې طالبان بلکې نړیوال او په تېره بیا امریکا دا فکر کوي چې په افغان حکومت کې ځینې کړۍ د سولې د خبرو مخالف دي. ورسپانه لیکي چې دغو کتونکو دا سپارښتنه هم کړې چې افغان دولت دې په دا ډول خبرو کې د تل لپاره په څنډه کې وساتل شي سو دا خبرې بریالۍ شي. هیواد دولتي ورسپانه بیا هم په یو مطلب کې د سولې د خبرو په اړه د افغان دولت دریځ تایید کړی او لیکلی چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. ورسپانه لیکي چې د سولې په خبرو کې د بهرنیو هیوادونو خپل سری فعالیتونه ممکن د هڅې له خنډونو سره مخامخ کړي او یا هم د دوی په خپله ګټه وسرخیږي. ورسپانه په پای کې په دې برخه کې د سعودي عربستان او ترکیې رول ته کتنه کړې او لیکلی چې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو تر ټولو غوره ځای هم دا دوه هیوادونه دي. ورسپانه په ورته وخت کې وسله والو طالبانو ته سپارښتنه کړې چې له دې موقع نه باید ګټه پورته کړي او پرې نه ږدي چې دا چانس بیا ضایع شي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دولتي ادارو کې د دوو تابعیتونو لرونکي چارواکو موجودیت د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ستونزې زیاتې کړې دي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل یو شمیر پخواني جګپوړي چارواکي چې ان وزیران هم پکې شامل دي او په افغانستان کې په اداري فساد کې لاس درلودلی اوس په بهرنیو هیوادونو کې په ډاډه زړه ژوند کوي، نو له همدې کبله د له نورو هیوادونو سره د مجرمینو د تبادلې د تړون پر لاسلیک کولو ټینګار وکړ. له کابل نه د ازادي راډیو خبریال زکیه غیاسی او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي کچېرې دوی ته د برحاله لوړپوړو چارواکو د کار د څارنې اجازه ورکړ شي نو تر ډیره به د اداري فساد مخه ونیولی شي. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظري د ازادي راډیو ته وویل چې دوی هغه وخت د لوړپوړو چارواکو د فساد دوسیې څېړي چې دغه چارواکي نه وي موجود. نوموړی وایي د کار د لوړپوړو چارواکو د فساد د دوسیو د څېړلو پر مهال دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلي نظري په لویدیځ هیوادونو سره د تورنو او مجرمینو نو د راکړې ورکړې د تړون نشټوالی او په لوړو دولتي پوستونو کې د دوه تابعیته چارواکو ګمارل هغه لوی ستونزې وبللې چې د دوی کړنې خندنې کړې دي. د بلګې په توګه د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت، د حج او اوقافو پخوانی وزیر صدیق چکری، د ترانسپورت پخوانی وزیر حمید الله قادری، د آریانا افغان هوایي شرکت مشر نادر آتش، په کاناډا کې افغان جنرال قونسل وحید الله منور او د کابل بانک یو شمېر سهم لرونکي یاد کړل. د نظری وینا دغه کسان چې د اداري فساد او یا هم لاملت سره د خیانت تور پر لګیدلی په بهرنۍ هیوادونو کې اوسېږي او دوی د چرن لپاره نشي حاضرولای.
مګم د مجرمینو د مستردیدو د قرارداد نشتون لکبل چې د افغانستان او د مملکت په منځ کې دغه په مستردیدو باندې مختر وسه موافق شوی دا د وزارت محترم امور خارجه کار دی چې دغه قراردادونه د دوی مملکتونو په منځ کې جوړ کړی او امضا کړی دا د دغه مملکتونو نه همکاري د مخ سره او صرف د قرار قرارداد نه موجودیت باعث دی کی خصوصا د هغه خلکو د پاره چې غوی دوه پاسپورت یا دوه تابعیت لري.
د لوی سرنوالی د مرستیال او د افغان کتونکو په وینا په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د نړیوال ټولنې له همکارۍ پرته بریالی کېدای نشي. افغان ولسمشر هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په لمانځغونډه کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو پریکړه کړې چې نږدې یو میلیون افغان کډوال هغوی چې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده وباسي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې دوی نشي کولای له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې له قانوني اسنادو پرته په ایران کې ژوند کوي. پر همدې موضوع په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ای سی آر له ویاند نادر فرهاد سره مرکه کړې.
ایران اعلان کړی چې کابو 9000 غیر قانونی کډوال چې هلته له اسنادو پرته اوسیږي هغوی له درې میاشتو وروسته بیرته افغانستان ته رالیږي، یعنې له خپلې خاورې څخه یې باسي. په دې اړه استاسو اندېښنه څه ده؟ دا به څومره غټ فشار په افغانستان باندې؟
دا تقریبا 9000 افغانان چې همدا اوس میشتي په ایران کې. خو د شمیر د ایران مقامات د شمیر تقریبا 1,300,000 افغانان ویلی وو. خو دا 9,000 افغانان څوکم دي؟ څنګه د ایران کې اوس نش دي؟ دا افغانان 9,000 افغانان دي یا 1.4 میلیون افغانان دي؟ هغه افغانان دي چې متاسفانه سخته ورځې سر شوي نه دي، د پناهندګانو په حساب کې نه راځي، ځکه نو مستقیما د یونیچیار د اساسنامې ته لاندې هم نه راځي. یعنی مونږ نشو کولی هغوی ته حقوقي بین المللي حمایتونه ورکړو. نو په خاصه توګه دا مسله اړه لري د افغانستان دولت او د ایران دولت سره. خو بیا هم د بشري لا لحاظ نه او هیرم دا دي او تقاضا هم دا کړی عموم چې باید افغانان په زوره توګه په ژمي میاشتو خاصه توګه په ژمي میاشتونو کښې نه باید راشلل شي، نه باید بېرته په زور په افغانستان کې مجبوره شي چې بېرته خپل وطن ته راستنه شي.
نو څنګه دی فرهاد صاحب چې یو په یو ایران دغسې تصمیم ونیو یا داسې پرېکړه یې کړې، دا به په افغان حکومت او په ټوله کښې په افغانستان باندې ډېر سخت فشار نه وي؟
دا خو خامخا یو فشار وي، خو باید نور د حل لارې را پیدا وکړو. په خوا کې یعنی یو هفته مخکې یو دوه هفته مخکې د جمهوري اسلامي ایران دا اعلان کړی و چې هغه افغانان چې کارتون یې نه لري، ثبت او راجستر شوي نه دي، هغوی ته د افغانستان دولت له خوا پاسپورتونه ورکول کېږي او د ایران له خوا هغوی ته ویزه د کار ویزه زمینه مساعدوي. نو دا موافقه هم تر یو حده پورې شوې چې باید هغه افغانان چې په ایران کې چې ثبت او راجستر شوي نه وي، نو هغوی ته باید د افغانستان دولت له خپل سفارت نه چې په ایران په تهران کې دي او قونسلګریونو له لارې باید پاسپورټونه توضیح کړي. نو دا یو نوی انکشافات دي چې ما ته دومره زیاده معلوم نه دي، او بیا دا تکراروم چې زه یوازې د خیریې له لحاظ نه په دې موضوع باندې اشاره کوم. په قانوني توګه کوم دنده او کوم مسؤلیتونه په دې هکله کښې نه لرو.
بلې، نو اوس تاسو له بشري لحاظه اوس غواړئ څه وکړي او افغان حکومت به په دې برخه کې یو ډول دستو پاچا نه سي؟
دا باید وایم چې دا نوې خبره هم نه دي. دا تقریبا دوه درې کالونه کېږي چې په دې خوا د ایران نه افغانان راشل کېږي یا بېرته په زوره توګه خپل یعنې افغانستان ته راستنېږي. نو عمده دلیل دا دی چې باید یو عمده لارې چارې دې موضوع ته پیدا سي. یو میاشتې دوه میاشتې مخکې یو وړاندې د ایران مقامات دا ادا کړی وو چې مونږ یو طرحه لرو تر څو هغه افغانان چې ثبت او راجستر شوي نه دي باید یو قانوني بڼه ولري یا پیدا وکړي. دا قانوني بڼه همدا طرحه وو چې باید هغوی ته د کار ویزې باید زمینه مساعد شي. نو تر اوسه پورې دا کوم انکشافات ته کې زیاته توګه مونږ خپله نه لیدلی. نو هیله م دا دی چې د افغانستان دولت د ایران سره یو ځای بېرته کښېني، خبرې وکړي او په دې موضوع باندې جدي بحثونه وکړي، او د افغانستان دولت آماده دي. همدا اوس هم پاسپورټونه چاپ کړی ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ایران د حکومت د دې پرېکړې په اړه نظر څرګنداوه چې غواړي نږدې یو میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له ایرانه وباسي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت. لا ازادي راديو اوري.
په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر پیټر ویټیک ویلی دی چې د افغانستان ثبات په مجموع کې ښه شوی دی. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي پیټر ویټیک د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي، سره له دې چې خال خال حملې کیږي خو په مجموع کې د افغانستان ثبات ښه شوی دی. د بین حال کې غوښتنه وکړه چې باید اجازه ورنه کړل شي چې په افغانستان کې ترلاسه شوې بریا ویزایی شي او دا هیواد یو ور بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د پیټر ویټیک د څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې له نورو مطالبو مرکو او تحلیلونو سره یو ځای کتلای شي. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 10:30 دی. اوس په مکرې زکی غیاسي ته چې تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د برېټانیا د دفاع وزیر پرون د هیواد پارلمان ته ویل چې له افغانستان نه د برېټانوي پوځیان وتل د امریکایي پوځیان له وتلو سره تړلې ده. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د غوښتنه کړې چې باید په افغانستان کې ترلاسه شوې کامیابي ضایع نه شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د کانکور د ازموینې پایل اعلان کړ. ټاکل شوی چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د هیواد پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته 4000 محصلان جذب شي. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ایل لمړي نورسته د دغه هیواد دولتي رسنیو پر خلکو غږ وکړ چې د هغه د ځوان زوی کیم جونګ یون ته مشرۍ لاندې سره یو شي. او د مصر امنیتي ځواکونه نن سهار وختي د قاهره تحریر چوک ته چې په تیرو څو میاشتو کې د دیموکراسي د پلویانو د مظاهرو مرکز دی ننوتل څو اعتراض کوونکي له هغه ځایه وباسي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونه دوهمه نیمه تر رسیدلې یو چې په دې برخه کې اس ام اس 813 او د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 813
د ولسی ژورنالیزم دغه خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
دوستان محترم پروگرام اتصالات 18 سلام، خوشبخت هستیم که بازم وقت نشر پروگرام مورد علاقه شما فرا رسیده و متای روشان این دفعه به همکاری سلیم محمد سالی در خدمت شما هستیم و با یک عالم پیام ها و اس ام اس های شما.
زه هم اوریدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې د پروگرام تر پایه پوری را سره ملګری اوسی او هغه پیغامونه چې په دغه پروگرام کې راغونډ شوی دی هغه ووري. که څم ډیر زیات پیغامونه راغلي و خو یو څو اوسنی پروگرام ته موږ راجله کړی دي.
بله بله، قسمه کې به شما معلوم است دوستان ارجمند که ما در هر روز یک تعداد مو اس ام اس ها را به نوبت میگیریم و میخوانیم، چون اس ام اس ها واقعا زیاد است دیگه، نمیشه همه شما در یک پروگرام بخوانیم. خب سالی جان، اس ام اس اول که شما قرار است که بخوانین شروع کنیم.
دا پیغام د قری سمی الله په نامه د اوریدونکو دی چې لننګرهار څخه راغلی. اوریدونکو لیکي حکومت زیات کمزور دی، د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې پات راغله دي. اوس دلته زموږ د بازګرانو لارې نسی او په لوی لار کې له موټرو څخه خلک شاته کوي، بیا یې په یوه ابل تور محبس تلیږي. له حکومت څخه هیله کوي چې د دې ستونزې مخنیوي دی وکړي.
سلام کارمندان رادیو ازادي، قریه ما آب زراعتی ندارد، درخت های ما خشک، سبزیجات ما از دست میره و کسی هم به داد ما نمیرسد. به گوش وزیر صاحب زراعت برسانید مولوی محمد نبی از ولایت تخار ولسوالی ینگی قلعه قریه ملابیگ محمد. خوب بین ما خواندیم، امیدوار هستیم که مسئولین شنیده باشن.
زراعت تا برق تقریبا سر تړلی دی. د اسدالله په نامه اوریدون کی چې ادم خیل تخلص کوي، له کونړ څخه لیکلي، د مروري ولسوالی خلک د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دي. له مسئولو چارواکو هیله کوي چې باید دی ولسوالی ته برېښنا ورکړي.
بله، قریه ما را سیلاب میبرد، زمین ما خراب شده و روز به روز صحنه برای ما تنگتر میشه و کسی هم به داد ما نمیرسد. ولسوالی ینگی قلعه قریه ملابیگ محمد. خب پرسندش معلوم نیست، اما ما که میبینم چون پیشتر هم از این همه منطقه بود، شاید دوست پیشتر ما همه اسمس روان کرده باشن.
بله، د عبدالبصیر په نامه اوریدون کی عبدالبصیر حبیبی د کندوز له دشتارچی ولسوالی څخه په خپل پیغام کې لیکلی، زموږ د ولسوالی سړکونه ډیر خراب دي او زموږ حوصله ختمه کړې ده. لالی رتبه چارواکو هیله کوي چې د دې سړک د جوړولو چارې ته پاملرنه زیاته کړي.
سلام به رادیو آزادی، میهن هیوادوست هستم، از ننګرهار شما را زحمت می دهم. با ابراز تسلیت به تمام خانواده های شهدای افغانستان، مسئول کشته و زخمی شدن افغان ها طالب ها هستند. طالبان جنایت می کنند، پاکستان حمایت می کند.
بل دوردون که اشاره به خامخه د عاشورا پر مراسم و ورستوی بریدون ته چې پلازګونو کسان په نتیجه کې وو وجه
سره فکر میکنم ام موضوع زیاتره نظر گرفتن. بل
بل لدغه ولایت یعنی ننګرهار څخه سمی الله اتل لیکل دي، په دې ولایت کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. هله کو چې د دې لنجې مخنیوي دی وسی، یعنی نه امنیت ختم سی کنه، وضعیت به بیرته په خوانی حالت تولړ سی او کورنی جګړه به پیل سی.
این جانب عبدالفتاح محمدی از ولایت بدخشان ولسوالی درائم از کارمندان رادیوی آزادی خواهشمندم که در شماره های پیامگیر خیش از شماره اتصالات اضافه کنید و سلام. دوست ارجمند، چون اصلا همه برنامه یا پروژه اتصالات خودش یک پروژه مستقل است، یعنی که شما از طریق تلفن میتونید که با ما اسمس روان کنین، دیگه به حساب ضرورت به کدام شماره دیگه در تلفن های پیامگیر ما فکر میکنم که نخواد.
بله، زکه چه دوی ده اتلس و اتلس شمیره چی دی شمیره تا اسمس راستی کولی سی چهار تلفن سه خیره واستی.
بله بله، و او تلفن های پیامگیر ما که از ده او اصلا اسمس روان کرده نمیتونیم.
اگه یواز دی کولی سی خپل تلفنی
پیغام باشین باشین سالی جان که حرف شما گرفتم، اگر خواسته باشین که با ما کدام پیام بگذارید، طبعا شما میتونین که در پیامگیر رادیو آزادی تلفن بکنین و پیام خود بگذارید.
بله، او کچری اوریدون که انټرنټ او سنتیا لري کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. هلته کولی سي چې د تماس لپاره ټول جزئیات پیدا کی، ټلیفون شمیرې، ایمیل ادرس او دغه راز نور جزئیات. نعمت الله له کونړ څخه لیکلي، د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل يم، موږ ټولګه یا صنف نه لرو، پر شګو کښینو او درس وایو. د پوهنتون رئیس له موږ او زموږ له استادانو سره به د رویه کې د لوړو زده کړو وزارت دې مسلې ته پاملرنه وکړي.
امی اسمس هم سال جان به ارتباط هم اسمس پیشتر است. تقریبا جامعه جهانی می داند که پاکستان در قضایای افغانستان مداخلات واضح می کنند، اما چرا چشمپوشی می کنند؟ ما باید رای حل آن را دریابیم. عبدالباسط از بغلان.
تاسو هم کولی شی چه خبریال شی، مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولی شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
خیرالله جلالزای له میدان وردګ ولایت څخه لیکي، د سولې په باب خبري اورو، خوشاله کیږو. چرواکي د عام ولس غم نه خوري، ګمان کوي چې دوی تیرستل کیږي. اوریدونکو هیله کړې چې د سولې خبري دی عملا پیل سي چې د خلکو باور باندې زیات سي.
من سلام های خود را به تمام کارکنان رادیوی آزادی تقدیم میکنم. عرض من این است که در ولایت لوګر در ولسوالی برکی برک وضع امنیتی بسیار خراب است. پلیس و اردوی ملی فقط در داخل ولسوالی امنیت را با عهده دارند. هر روز مردم به نام جاسوس و به اسمهای مختلف کشته می شوند. از این آزادی هایی که شما صحبت می کنید در طول 10 سال ما هیچ حس نکردیم. من نمی فهمم که چرا به این وضعیت رسیدگی نمی شود. و دیگر این که مردم عرایض خود را به طالبان پیش می کنند و به ولسوالی ها رفته نمی توانند. اگر در ولسوالی دیده شدند به نام جاسوس کشته می شود. اگر کسی طرز لباسش مثل طالب نبود اذیت می شود. هر چقدر که بنویسم تمام نمی شود. محمد نعیم یوسف زی.
بله د لوګر د دې اوسیدونکو پیغام وورید لدغه ولایت څخه احمد زیلی کلی دی چې په ازر ولسوالۍ کې د تور ژړی ناروغي خبره شوی ده کله امر روغتیا وزارت ته د تداوی او مخنیوي د پاره اقدامات وکړي زیات نور خلک به په دې ناروغي اخته سي ځکه چې زیات کسان لدی ولسوالۍ څخه نور ولایتونو ته تګ راتګ کوي چې شاید دغه ناروغي نور ځایونو ته هم لمن وغځوي
سلام کارمندان رادیوی ازادي وزارت عدلیه لوی جرګه مشران جرګه آقای کرزی باید آگاه باشند شیربه های یک دختر خانم به 5 لک اتا دلک میرسد این پول از کجا برآورده میشه جوان های عزیز یا راهی ایران میشوند یا با طالبا میپیوندند یا دست به غارت میزنند دولت مردان در این باره دست به کار شوید مولوی بهمن نبی از ولایت تخار ولسوالی انگی قلعه قریه ملابیگ محمد
بله د جلال پنما اوریدون کې له بادغیس ولایت څخه لیکلی دی چې ولورونه زیات جګ دي اکثره ځوانان نسی کولای چې دغه ولور پوره کړي ځکه نو نورو هیوادونو ته په مزدوري پسې ځي د چارواکو څخه هیله کړي چې د ولورونو په ټیټولو کې دي اقدامات وکړي
با عرض سلام این جانب سید عبدالقادر واسق از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار در آستانه فرارسیدن امتحان کانکور را تبریک گفته صحت و موفقیت را از خداوند خواهانم امید است جوانان عزیز در رشته های خوب جذب شوند خب در اول من نفهمیدم که تبریکی رو برکی گفتن خب فکر میکنیم به می کسایی که امتحان کانکور اسپری
میکنن دولسمه تلگای فرغان تبی ویلی
کسایی که میخواین در امتحان کانکور شرکت کنن
د میم نون په نامه اوریدون کې له لغمان څخه لیکلی په لغمان کې د پاسپورت امریات د پاسپورت چلور کول ډډه کوي وای چې پاسپورتونه ختم دي او نه لرو خو دغه پاسپورتونه هغه چاته ورکول کیږي چې د هر پاسپورت په بدل کې $400 ورکړي اوریدون کې وای چې هر څوک د $400 د ورکول وس نه لري او چارواکي دي د دې رشوت اخیستنې مخنیوي وکړي
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
ساری جان ما به اجازه تنر یک دو اسمس کوتاه می خوانم.
مهربانی.
عبدالصمد حیدری از قلعه دیایای ده سبز کابل. فرق بین کشورهای غربی و طالبان آنقدر وجود ندارد. طالبان بالای زنان به زور حجاب می کند. کشورهای غربی به زور مانع حجاب زنان می شود. اسمس دوم قاری احسان الله حیدری هستم از ولایت تخار ولسوالی رستاق قریه تابتاش در منطقه ما نه کدام تعمیر مکتب کلینیک و نه سرک وجود دارد از طریق رادیوی آزادی صدای ما را به مقامات والا برسانید این دوست عزیز ما خواندیم پیام شما را امیدوارستم که
په دې هله چاغوی اوریدلی او اقدام وکړي
بله.
عبدالله لبل خلیت څخه لیکلی دی چې په دې ولایت کې لخ خپل سر وسلول څخه خلق پوزې ترغلی یعنی ډیر ور څخه په تنگ دی ځکه چې دغه وسلول کسان له خلکو څخه په یو ابل نامه پیسې اخلي زوروي او کورونه تی وروړي
سلام و احترامات قلبی خیش را به حضور کارمندان رادیوی آزادی تقدیم می‌دارم گمشده دارم به نام مولوی عبدالمنان ولد حاجی عبدالودود مدت 7 ماه می شود که در اسلام شهر ایران زندگی می کرد ناگهان مفقود گردید از آن وقت هیچ احوال او را نداریم خیلی پریشان هستیم امید است که این پیام را نشر کنید این جانب عبدالفتاح هستم از ولایت بدخشان ولسوالی درایم قریه نیمتله دوست گرامی ما فقط استثنان اینمی پیام شما را نشر کردیم چون شما خبر نداشتیم و البته پیام های دوستای گمشده ای را شما به برنامه دیگه ما داریم که شما میتونید با او پروگرام روان کنید دیگه این اولین و آخرین مرتبه ما بود که اینمی پیام خواندیم در آینده شما پیام های خود
به برنامه دوستان گم شده روان کنین. تشکر شما.
بله، نظری شنوار لننګرهار څخه لیکي، کناریوال ټولنه په افغانستان کې د اداري فساد جدي مخنیوي و نکړي، فکر کوم افغانستان پرمختګ نسی کولای. د ننګرهار د پوهنې پریاست کې لسانسانو ته دند نه ورکول کیږي، خو هغه څوک چې واسطه لري له لوړو زده کړو پرته هم دند ورکول کیږي.
شما دیگه اسمس دارم؟
زما د نن ورځې اسمسونه تقریبا د غمره و او نور اسمسونه بل پروگرام ته پات سول.
بله، ما به اجازت یک دو اسمس دیگر هم میخوانم چون هنوز هم یک چند دقیقه وقت داریم. سلام به کارکنان رادیوی آزادی، امسال گفته شده است که در ولسوالی طلا و برفک دخترهای بیگناه به طور بد داده میشود. آیا در بد دادن دختر از نگاه دین مقدس اسلام چطور است و از نگاه حقوق بشر چطور بوده؟ البته دخترهایی که به شکل بد داده شده زیر سن 5 الی 6 قرار دارند، آیا بد دادن دخترهای خرد از نگاه دین اسلام و حقوق بشر چی مجاز دارد؟ شما خوشمندم، پایم ما را نشر نموده، ممنون سازید. با احترام دوست عزیز، ما فکر میکنم که دختری که سنش 5-6 ساله باشه از هر نگاه، چه از نگاه حقوق بشر، چه از نگاه اسلام و از نگاه انسانیت به هیچ صورت مجاز نیست. دیگه امیدوار هستم که امی رواج در بد دادن که اکثرا دخترای صغیره بگی دیگه میدن در کشور ما از بین برود.
بله، او د افغانستان په بیل بیل ولایتونو کې د عالمانو شوراګان هم سچي اغوی کول سي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي چې په مسجدونو کې خلکو ته په دې برخه کې نصيحت وکړي. دغه راز مطبوعات په دې برخه کې ډیر موثر رول درلودل.
واقعا امی علماي دین میتونن که به مردم تشریح وکونن و مردم از امی کار برحذر بسازن. امی اسمس اخرم من میخوانم. سره جان، سلام برای تمام کارکنان رادیوی آزادی. بعد از سلام شکایت دارم از دولت آقای کرزی، بخاطر که در یک کیلومتری سیاگرد غربند یک زن و یک مرد ناحق سنگسار می شود توسط طالبان و روز یک نفر لتکوب می شود. اگر شب زنگ به ولسوالی بزنیم هیچ کس بازخواست نمی کند. و این دوست ما متاسفانه که اسم خود نوشته نکردن، و بازم از دوستای خود خواهش میکنیم که در آینده نامه خود نوشته کنن.
خو گزینی پیغامونه داسی چې بیا وریدون کې لبیر سخه خپل نوم نسی لیکل دی کول سی د خپل نوم مخفف توري ولیکي.
بله، واقعا نګه په میخواستم بگم
د فکر کوم چې د اوسنی پروگرام د لپاره راټول سوی ای سی میسونه یا لند لیکلی پیغامونه د غمره و د اوریدونکو نور لیکلی پیغامونه نور پروگرامونه ته پاتې سول. اوریدونکو څخه ډیر مننه کوم چې د افغانستان په سخت شرایطو کې له اقتصادي ستوندو سره سره ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لیږي او خپل ستونزې را سره شریکي.
بله، واقعا تشکر از دوستایی که با ما امروز اس ام اس روان کرده بودن. امیدوار هستم که بازم در این برنامه خودشان اشتراک بکنن. با امید صحت و سلامتی و کامگاریشان خداحافظی میکنیم.
شب روز درته غوړم.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله ز لینا شریفي د دې اونۍ په خبرونه کې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. د خبرونه کې لومړی د خزینه لابراتواریستانو د کمښت په ستونزه خبرې کوو. بیا د هغې بېوزله کونډې خواله اورو چې له خپلو څلورو وړو لمسیانو سره د کابل د کارتې مامورین په لوړه لمنه کې په یوه توره کوډله کې ژوند تېروي. عزتمنو اوریدونکو، د ناروغیو د تشخیص یو مهمه برخه لابراتواری معاینه دی. په لابراتواری معاینو کې د وینې بیلابیلې معاینې، تلویزیونی معاینه، د زړه ګراف، اکسرې او داسې نورې ډېرې معاینې شاملې دي. په افغانستان کې چې ګڼې کورنۍ د ښځو له تعلیم سره مخالفت کوي، بیا په لابراتوارونو او ډېرو نورو برخو کې د ښځینه ماهرانو د کمښت له امله په خپله له ستونزو سره مخ وي. ځکه له یوې خوا د ناوړه دودیزو بندیزونو له امله نارینه د خپلې کورنۍ ښځمنو ته اجازه نه ورکوي چې په تیره د زړه ګراف او تلویزیوني معاینو په څیر لابراتواري معاینې نارینه ترسره کړي، او له بلې خوا د شرم او حیا له مخې ښځې نشي کولی په اسانه نارینه لابراتواریستانو ته ورشي او خپلې معاینې بشپړې کړي. د لغمان اوسیدونکې زرمینه چې ډاکټر د مکملو لابراتواري ماینو د ترسره کولو ورته ویلي وایي چې د لابراتوار کارکوونکي نارینه دي او له شرم نه شي ورتلای.
موږ نارینه شرمېږو، ښځې چې ښځې بیا امتیاز مثالی خو باید با ماینه کې بیا هغه دوا بیا راکوي ښځه ښایي.
د جلال آباد یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي کله چې په پېښور کې اوسېدل نو د ناروغیو په وخت به یې زیاتې ماینې ښځینه نرسانو ترسره کولې، خو دلته چې دغه اسانتیا نشته میړه یې اجازه نه ورکوي چې ماینه یې نارینه ترسره کړي.
هغه ورځې م تللی وم، که نه میندواره ښځه چې که نه ځان تیز کي او معاینات یو شی کي که نه ټیو معاینات تلویزیون معاینه نارینه خو پکې بده خبره ده. هغه ورځې مې زه خاوند ولم بېرته راوستم، بعد منې دې د جای خلک خو زیاتې د نارینه وکړي، د موږ د ښځو خوښېږي، ښځې ته خوښه لګېږي. ګوره پاکستان کې به دې وخت تېر کړی که نه، کونډې ښځې دي، ګوره دې ښځو ته ښځې ولاړې، سړی ته سړی ولاړې. په خدای چې تللی وي کلي نه کتل، کله خپله شپه خانم ځي ورغلي او دې جای کې نارینه ده.
که څه هم د دینی انګیرنو له مخې ډاکټر محرم دی او له روغتیایي کارکوونکو که هغه نارینه هم وي باید شرم ونه شي، خو ګڼې افغان ښځې دا جرأت نه لري. د کابل د یوه ښوونځي ښوونکې زرغونه وایي چې د زړه د ایکو یا تلویزیوني معاینې د کولو لپاره 15 ورځې وګرځېده تر څو یې داسې ځای وموند چې معاینه یې یوه ښځه ترسره کړي.
یو څه وخت مخکې لږ زره ناروغ او ډاکټر ته لاړم. ډاکټر راته وویل چې ته باید قلبي ایکو معاینه وکړې، ولې زه 15 ورځې وګرځېدم هېچېرې مې ښځینه پیدا نه کړله په اسانۍ باندې چې ما ایکو واخلي. ویل نارینه و ته زه خپله دا جرأت مې نه سوای کولی چې زه رسم د ما معاینه وکړي. بالاخره مې چیرې پیدا کړله. زما نظر دا ده چې د دې په څنګ کې چې ښځینه نرسان قابل دکتران روزل کیگی پسند که باید لابراتوارستان مو روزل سی تر تو خزینه و مشکل حل سی ده سخت مشکل دارده.
د کابل یو لابراتواریست روح الله سحاک وایي چې دوی هم د ښځینه ناروغانو په برخه کې د ښځینه لابراتواریستانو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړی له لوستو ښځو غواړي چې د لابراتوار په برخه کې زده کړې وکړي، له یوې خوا به له اقتصادي پلوه ځان ته ګټه ورسوي او له بلې خوا به نورو ښځو ته د خدمت جوګه شي.
بعضې ښځې دلته به نو بعض ځایونو څخه راغله، هغوی به نه غوښتل چې خپل لاس موږ ته پورته کړي. یا اکثریت وختو کې کېږي دا لاشمانۍ یو تکلیف ده چې هغه اکثریت په مخ د ښځو باندې وي. هغوی نه غواړي چې خپل مخ موږ ته لوس کړي او له هغې ځینې موږ سامپل واخلو. یا یو قسم معنا دي ورته بي ټي سي ټي وایي، هغه له غوږ ځینې اخیستل کېږي. هغوی ډېرې ښځې دي چې هغه د تنازر کېږي چې خپل هغه لوپټه یا چادري جیګه کې موږ هغې ځینې سامپل واخلو. نو په لحاظ موږ ډېرو مشکلاتو سره په دې اړوند باندې مخو. نو د خپله زه د هغو خویندو نه چې هغه تعلیم یافته دي دغه خواهش کوم چې دغه بخش د لابراتوار تعقیب کړي تر څو د ډېرو ښځو مشکل دې باندې حل شي.
د ښځینه لابراتواریستانو کمښت ځینې لابراتوارونه دې ته اړیستي چې غیر مسلکي ښځې په کار وګماري تر څو د ښځو ناروغانو د معاینو په برخه کې خپلې ستونزې هوارې کړي. حمیده بابکرخیل چې د کابل په یو لابراتوار کې کار کوي وایي چې د تجربې له لارې د وینې اخیستل او ځینې نور کارونه زده کړي دي او له هغه وخته چې کار پیل کړی ښځینه ناروغانې په آزاده توګه خپلې ستونزې ورسره شریکوي.
موږ دلته تبن ځان ته نه ودرېږم، یو بل پارټنر لرم چې موږ یو ځای شریکه کار کوو. هغه زما ورور هغه هلته ما سره ولاړې، لیکن ښځه تبن زور کوي چې زه تېنه وینه واخلم. یا که یو پرېګنسي ټیسټ وسیږي یا بل څه وسي، ما داسې ګوښه غواړي بیا رانه پوښتنه کوي چې دهسې کار کوم څنګه وکړم. نو ما نه اصلا داسې دغه نه لري چې وشرمېږي. او که زه چېرته نه اوسم، یو بل ډاکټر صاحب وسیږي، نو بیا هغې ته ویلی نه شي عملته ودرېږي. غلی ډېر په مشکلاتو ډېر په مات یو رقم ورته وایي چې ډاکټر صاحبانه پې نه پوهېږي.
د ښځینه لابراتواریستانو د کمښت ستونزه مو د افغانستان د روغتیا وزارت سره شریکه کړه. د روغتیا وزارت ویاند غلام سخی کارګر نوروغلی د ښځینه طبي کارکوونکو د کمښت ستونزه مني، وایي چې تر اوسه د افغانستان په سلو کې 30 روغتیایي مرکزونه ان یوه ښځینه کارکوونکې هم نه لري. په تېره لابراتواریستان خو دومره لږي دي چې د افغانستان په کچه څه شي د یوه ولایت لپاره هم بسنه نه کوي.
ما یک برنامه را در
سطح کشور آموزش قابله ها را آغاز کرد.
موږ د ټول هیواد په کچه د قابلو د روزلو یو پروګرام درلود چې د مور او ماشوم د مړینې د راټیټېدو په برخه کې ښه نتیجه درلوده. نن موږ شاوخوا 3000 مسلکي قابلې لرو. په همدې ډول په دې وروستیو کې مو په څلورو ولایتونو کې د نرسانو د روزلو امتحاني پروګرام پیل کړی او ښایي ټولو ولایتونو ته وغځوو. البته وروسته له دې چې د نرسانو د روزلو پروګرام ټول هیواد ته وغځیږي، بیا پلان لرو چې د ښځینه فارمسیستانو او لابراتواریستانو د روزلو پروګرام پیل کړو، ځکه بودیجه مو لږه ده او د روزنیزو پروګرامونو په پیلولو کې لومړیتوبونه په نظر کې نیسو.
درنو اوریدونکو، که څه هم په تیرو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره په بلیونونو ډالر مرستې کړي، خو دولتي چارواکي وایي چې تر اوسه هم 5 میلیونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند تیروي، یعنی په ورځ کې له 50 افغانیو څخه کم عاید لري. په دغو کسانو کې ګڼې کونډې او بې سرپرسته ښځې هم شاملې دي چې د کار او تعلیم د نشتوالي له امله په پوره بېوزلۍ کې ژوند تیروي. له داسې ښځو څخه یوه لطیفه ده. لطیفه د شاوخوا اویا کلو ښکاري چې د کابل د کارت مامورین د غره په لوړه لمنه کې په یوه کرایي کوټه کې له خپلو څلورو بې مور لمسیانو سره یوازې ژوند تیروي. وایي نشته هغه لوری چې ترې وتښتي کمزوری. لطیفه له بېوزلۍ دومره په جګه کور نیولی چې په تنګو تروشو کوڅو کې ایله نیم ساعت کې ورپورته کېدای شي. موږ د دې مېرمنې جونګړې ته ورغلو. د ژوند سختې د دې له خپلې ژبې اورو.
اولاد نمیدای او میدا شو کال بولا زوی سی رکت نمره معلوم ده نزمنده مال ما دا بلا میدا ایران تتللای خو خدا بلا پسی بیاستا هغه د ګرځي بچیت غیر خپل غریبی پسید
دو زمن دیدی؟
و دو زمن میلی و لور میده مزار که ده کنده ده غریبه ایتیاجه متیاجه بگرزی
ده دو زمن دیدی ده توی اولادو نسته؟
و هم دیمغیوی سلور ای اولاد دوی لورگانی دی دوی زمن ما سره دی ابل ما سی بی کور و بی اور مناسی و رکت
ده زوی دی چه تلالی و سپیسی در ترالیگی کم شاید ترالیگی سی تخپل زون پی اوچالی ده اولادو زون
پی زوی اشتیا اشتیا دروغ دروغ ده سی شای نرالیگی سی دی ما خپی اوچی کلی کور دی آبادی یا کور یا لگ دودی یا خواره و برا ترالیگی ار کور نور څوک اوس په دې وخت کې خدای دې څوک نه احتیاجه یي زوی نو مجبوره لمای ګور ته چېشته زه له ناکامه ځي سړی زه چېرته مې له لاسه دغو نه شی نه کېږي زویه چې له جایه جیګه سم هغه خپل مونځ او داس کوم نور ولاکه یا چېرته کار کوم یا ښه کوم یا بد هېڅ شی نه کوم هغه زه نسم کوی کار نسم کوم وخت به مې یو برستن یو شی به مې د خلکو ګنډله یو کالي مینځل به مې کوله اوس نسم کوی اوس مریضه یم دغه هېڅ شی کار نم هغه یله دیم هغه صغیرانو هغه وکړه
انګور دیم ستا در سره هغوی
نه انګور مې قلبي مرض درلوده دا څلور کاله کېږي چې مړه سوې ده نه انګور اول وچاکۍ سوی و له دغه وچاکۍ نه دغه بد مرض یې جیک زیاتي ره ها ها دوا 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 زیاتی لاره تر سوسی ده خدای پر ازا لاره زوی دقیقه خبر یا اونیم کلان هم تیر پاتی هم اقا مالو یکر تا زوی مثل تلیلی در نده خزی مرگ گولی در نخنه با تا صغیران ما سر پاتی ده
تا خو هم سپینساره او دا ماشمانم در پاتی ده دا کاروبار سنگه که ده دوی ترسی ده
کاروبارم اقا سی که اومه زوی دقیقه خر خوری ایرو گرده اومه اقا صغیران دوی مدل تا مکتب کیا چه ولی دی انجنو که سه لاس مات سر را لغاره دین زوی مجبوری که اومن زان کشکاگم مطلب دیم اقا سخیرانو خزمت که اوم نور خزمت نیسم که وی
ده سوده سوک در تراوری ده خب پغرکی موسی ده درسه سخت
خلا را برم از زوی هر سیم که یو گردوری یا مثال یو شای خلا را برم یو شای نوی اقونه دیر زنان را خلا با مقا را خزم الو مجبوری اقا ده پزور پغر خزم زوی نسه خیلی که پور ممجی گه جای که ده خوبت خپلا کرا کرا خیزومه پشلو دمو
او بل لری او بل کوم جوړه
و بل لان دل کیټه نه پاس خېزو اما سه لګ 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 ساتلو کته جای او قیمت ده دوی فورته لګرزان ده 2000 روپۍ اخلي راش خل مجبورای خېزو پاس نغم فدونه په ساتلو کې یو یو ګرته یو ګرټ پات خېزو
اوس خو زمایم د کوټي او یا خدته
خدای چې لغنه له یخینه ټول مریضان یاست کوټه مې خده نه خاص لرو او نه چرای نه بخاری نه سندلې هیڅ شی نهسته له یخ له زوره ټول مریضانې پراته نه بجې لس بجې سي له لمر نه راځي لمر پسترګو نه یي نه
کله خو به ماشومان دا څه پوهېږي در تازه اړینه څه مثلا دا شی خورم او دا شی غواړم
خدای سي زویه غواړي غواړي زوی ما زوی پیسې ستاسې زی تاسې ته واخلم بیا زړونه صبر سي نو د انجونو کې سي مکتب ته ځي د حیوانان کې ولاړې دکان ته یار شی اخلي دوی نو وایي سي ابو موږ ته پیسې نه راکوي مله چې ابو سي پیسې خو تاسې یې نیسي پیسې وایي خو بېله غم درنو سي نه یې زه له کومه کوم تاسې ته یعنی ما سه غلی سی سر سنگو کم زانی مر کم نکی پا خدای زراغانی اگا کم تنفیه خدای که پلاری وی که یوشای وی پیسی وی خلام زولو سر دوی با مغا کری وی سینه اینو زولو کم مکم دیو کمک جای زنه لرم نه داست یو دوست لرم سی یو جای میرانو مایی کی اگا کی اگا دا یو بوجی غنم سی ورکولا آقا که یو بوجه غنم را کوله نور من کمک لیدنی نخونه باید